په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبری خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر موتی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلې او دوی تهدید کړی دي. دا وروسته له هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې د دوی پر کور چاپه وهلې. یو ګرځنده ټلیفون، کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی تهدید کړي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. طالبانو تر اوسه د ویسا نیول کېدل نه دي تایید کړي. د طالبانو وایي چې بیولا مجاهد په دې اړه به خبري کولې ده. په عین حال کې د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو پراخ خبرګون راپارول دي. د یو نامه په شمول د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د طالبانو دغه عمل غندلی او د هغه د ژر خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. متی الله ویسا له تېرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. د پورتګال په پلازمینه لیسبون کې نن په یو حمله کې لکتر لګ دوه تنه وژل شوي دي. د پورتګال پولیسو د دغه پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو د سی این این پورتګال څنګه ویلي چې تورن برید کوونکی چې یو لوی چړه ورسره و یو افغان نو او ویل کېږي چې هغه په ډزو وشتل شوی او تعقیف شوی دی. پیښه نوې پیښه شوې او اړوند نور جزئیات تر اوسه نه دي خبره شوې. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي هغه شل مړي خښ کړي چې کورنۍ او خپلوان نه معلوم. د کندهار د عدلي طب رئیس ډاکټر موسا غریب نواز ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو مړي له څو میاشتو راهیسې د کندهار په میرویس روغتون کې په دې تمه ساتل کېدل چې کورنۍ به یې وموندل شي، خو د نوموړي په وینا د دې مړو د پیژندنې لپاره هیچا مراجعه ونه کړه. ښاغلی غریب نواز وایي چې ډیری دا کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. ځینو سرونه غوڅ شوي او ځینې نور شکنجه شوي وو. د کندهار ښاروالۍ وایي په تېر یو کال کې له 500 زیات دا ډول مړي خښ کړي دي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ د مذاکراتو او نورو مسایلو په اړه بحث کړی دی. دا خبر د چین رسمي خبری آژانس ورکړی دی. د خبری آژانسونو د راپورونو له مخې شي جن پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند دی د دواړو هیوادونو اړیکې به د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د چین ولسمشر په وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړ، څو د منځني ختیځ د دې دوو سیالو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیا انټینګشي. د دوړو هیوادونو ترمن ډیپلوماټیک اړیکې له 2014 کال له هغه مهال رئیس چې په سعودي کې د یو شیعه روحاني د اعدام په وړاندې قهرجن او مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل وکړ کل کې چنې شوې دي. د اوکرين پوز وایي روسیه پر کیف او شاوخوا سیمو د ایران سخت بی پیلوټ الوتکو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړې. خو وایي د اوکرين د هوایي مدافع ځواکونو یې ټولې الوتکې له منځه وړې دي. د اوکرين د ستر درسیز دفتر په خپل راپور کې ویلي چې روسیه په خپلو حملو کې له 15 بی پیلوټ الوتکو یا ډرونونو کار واخیست چې 14 اوکرایني ځواکونو نسکورې کړې. بلخوا د اوکرين پوز په ختیځ ښار باخموت او شاوخوا سیمو کې د درنو جګړو دوام خبر ورکوي. د خطر زنګونه بیګا لومړی د کیف په شاوخوا سیمو او زاپرو د نیپرو پتروفسک چرنهف او لوهانسک وکړنګیدل چې ورسته بیا خارسون خار ته هم وغځیدل. د راپورونو لمخې روسیې په ورسته میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې خپل حمله پراخ کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلي او دوی تهدید کړی دي.
موږ د قلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دي.
د ښاغلي ویسا د مدني فعالیتونو پر اغیز مولې وی مدني فعال سره مرکه کړې ده.
متی الله ویسا خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه د تر ټولو محرومو ولسونو خواته اړولی و.
د غزنی ګن اوسیدونکو په روژه کې د توکو د بایو لګرانی شکایت کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث کې مو د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل مسله څېړلې ده.
که څنګه په افغاني معاشره کې دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیځ کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو لخوا د قلم لار بنسټ د مشر مطیع الله ویسال نیولو وروسته ورور یې ویلي چې طالبان نن کور ته ورغلي و، دوه ورونه ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه یو ویډیوي پیغام کې چې په خپله ټویټر پاڼه یې خپور کړی ویلي طالبان هڅه کوي دای هم ونیسي. مطیع الله ویسال پرون طالبانو د کابل په خوشحال خان کې ونیو، د هغه نیول کېدو پراخ غبرګونونه راپ پورته کړی دی. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د بشري حقونو ډېرو نورو ادارو د هغه نیول غندلي او هر ژرې له بنده د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د قلملار بنسټ د مشر مطیع الله ویسا ورور عطاولا ویسا وایي طالبانو یې نن کور محاصره کړی، دوه ورونه یې ورته وهلي او د دوی د کورنیو غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه په خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې او پکې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی.
دغه سي وحشي عمل، دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کېږي، د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کېږي، موږ دا غندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت طرز دی، نه د یو ادارې ډول دی، د هیڅ ډول نه دی. دغه سي عمل چې هر څوک تر سره کوي، دا موږ غندو. موږ د کلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دی او بیا هم د خپلې مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې څوک وژنه هم مرد خپل مبارزات خطیر نوی.
عطا الله ویسا ده هم وای چې طالبانو په زور د دوی کور تلاشی کړي، د مطیع الله ویسا او د دورونو ټلیفونونه او نور اسناد یې لزان سره وړي. هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي د همونیسي خو ډاډ ورکوي چې یو خوندي ځای کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایانه د نافی ټکور سره مدا موضوع شریکه کړه خو ځواب یې رانه کړ. د عطا الله ویسا ورور مطیع الله ویسا چې د افغان ماشومانو د زده کړو لپاره هڅه او کمپاین کاوه، پرون د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان کې ونیوه. د طالبانو د حکومت لوایان زبی الله مجاهد مند مطیع الله ویسا د نیولو لامل وپخت. په جواب کې وویل په دې اړه به معلومات وکړي، خو د ازادي راډیو له ډېر ټینګار سره سره یې د راپور تر خپرېدو معلومات شریک نه کړل. د طالبانو د استخباراتو ریاست وایان خلیل همراز مهم وپخت خو جواب یې را نه کړ. هخوا د طالبانو لخوا د مطیع الله ویسا نیولو په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما له طالبانو غوښتي څو روښانه کړي چې ولې یې د قلملار بنسټ مشر مطیع الله ویسا نیولی دی. یوناما نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ویسا ځای ځایګی د معلوم او کورنۍ او حقوقي استازي ته لاسرسی د ورته برابر شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسر هم نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د مطیع الله ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې ښاغلی ویسا له 2009 کال راهیسې په ټول هیواد کې د افغان هلکانو نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې بیا ویلي مطیع الله ویسا په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤولې هیدربار بیا د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې د پوښتنې په شکل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکی به څه وي چې واکمنان یې د تعلیم پر وړاندې جنګیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بیرټ هم ویلي د مطیع الله ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. هغه زیاته کړې د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته یې باید درناوی وشي. مطیع الله ویسا نږدې 14 کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره کمپاین ډوله مبارزه کوي. هغه په کلیو لري پرتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شویو ماشومانو ته د زده کړو زمینه هم برابروي او تر خوا یې یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای دي. پر طالبانو نیوکه ده چې واک ته له رسېدو وروسته ټول هغه کسان په یو نه یو ډول یا نیولي یا ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی.
مطیع الله ویسا لک څو کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ولسي کمپاینونو په مټ خلک تعلیم ته را بولي او خلک دې ته هڅوي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته ولیږي او هغوی ته د زده کړو حق ورکړي. د مطیع الله ویسا د مدني فعالیتونو پر اغېزه او د طالبانو حکومت له لورې د هغه په ګډون د یو شمېر نورو مدني فعالانو د نیولو په اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلله لندن میشتې د سواس پوهنتون له استاد او مدني فعال ډاکټر اورزلا اشرف سره مرکه کړې. اغلی اشرف، د مطیع الله ویسا د فعالیتونو پر ځانګړنو خبرې کوي.
د مطیع الله ویسا نیونه یو ډیر لوی د ملاحظې وړ ټکی چې لري هغه دا دی چې مطیع الله ویسا خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه د تر ټولو محرومو ولسونو خواته اړولی و. د هغې ټول کمپاینونه د تعلیم لپاره، د معرف لپاره، د نجونو د مکتبونو د خلاصولو لپاره، د اوس نه نه بلکې د تیرو لس تر څوارلس کالو نه په دغه برخه کې فوکس دی. د هغې د مبارزې چې هغه د دې کمپاین کو چې د هغه ته تعلیم لپاره زمینه باید مساعده شي. یعنی د ویسا په هیڅ کوم خبره کې کوم سیاسي یا د کوم نظام په ضد خبره مستقیم نه ولیدل شوی، مګر دا چې واقعا د تعلیم په برخه کې کار کړو. د دیو هدف د دغه سینیونو نه دا ده چې کوم خبره چې مونږ کوو، کوم خبره چې زمونږ مشر کوي، ولاو که دغه خبره د اسلام سره په ټکر کې وي، ولاو که دغه خبره د ولسونو د غوښتنو سره په ټکر کې وي، ولاو که دغه خبره د دنیا سره په ټکر کې وي، نو دغه خبره به طالبان مني او ټول ولس به مني. دا د فشار، دا د استبداد یو لویه نښه ده.
په تیرو اتلسو میاشتو کې موږ دا ولیدل چې د طالبانو حکومت تمرکز تر ډیره د نجونو د تعلیم او تحصیل د محدودولو په برخه کې متمرکز و. نو د طالبانو حکومت ولې خپل ټول تمرکز د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د ازادیو په محدودولو وټول کړی دی؟
طالبان چارواکي خو وایي چې موږ د تعلیم په ضد نه یو. نو سوال دا چې تاسو اول خود ستاسو دښمنۍ د تعلیم سره او د نجونو د تعلیم سره کنه دي، نو ولې دومره سختي راوړي چې د دنیا خلق درته ټول خاندي، د دنیا مسلمانان در باندې شرمېږي؟ نو نن سبا خو ټول دغه د تعلیم د نجونو لپاره تعلیم غواړي. دا خو د ویسا خبره نه ده، دا خو د ولس خبره ده. نو آیا دا ټول دیو په زندانونو کې اچوي؟ دا خو به امکان نه لري. زمونږ توقع فعلاً لپاره هم دغه ده چې قومي مشران، مذهبي روحانیون مشران، زمونږ استاسو د علماو ګروپونه د ویسا صاحب سره مشترکاً کار کړي او دې سره همکاري درلود د دغه تعلیم کمپاینونو په برخه کې. نو تمام دا ده چې دیو ټول به سره یو ځای کیږي، او کیدای شي چې په خپله په چارواکو کې په دې طالبانو کې هم داسې کسان وي چې دغه د ویسا د کار سره مخالفت نه لري. نو اوس وګورو چې هغوی څومره موږ ته ښودلی شي چې د هغوی خبره او د هغوی زور هم په دې اوسنۍ نظام کې ارزښت لري. هدف دا دی چې زر تر زره دی باید آزاد شي، او د دې بندي کول بیا هم تر ټولو لوی نقصان په خپله په دې حاکم نظام باندې وجیم باندې دی، په دې چې دا ټول دنیا ته ښیي چې دوی اصلا غیر د خپل ځان نه بل هیڅوک نه مني.
په تیرو څو میاشتو کې د نجونو د تعلیم او تحصیل په برخه کې کورنۍ او بهرنۍ هڅې تقریبا له بنبست سره مخ دي. دغه بنبست د لمنځه تلو په برخه کې کومو ملي هڅو او کومو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده چې هغه باید وشي تر څو دغه بنبست بل اخر ختم شي؟
نړیوال خو د افغانستان سره تر ټولو نه بخون کې خیانت وکړه. افغانستان مکمل په داسې یوې ډلې ته په ډیرو بې اساسو اصولو په اساس باندې تسلیم کړل چې نن سبا موږ ټول هغه د نتیجه او عواقب یې ګورو. طالب ولسی بیخ، ولسی حمایت نه لري. نننی طالب که ولسی حمایت یې غوښتی وای، که د نننی طالب ته د افغانستان 30 میلیونه نفوس اهمیت درلودلی وای، نو دیو د دې نیمایي نفوس حقوق به نه محرومه و. اوس طالبانو د یو سیاسي نظامي ډله په حساب باندې نړیوال ټولنو باندې په دې شکل فشار راوړي چې په خپل پولیس باندې ظلم کوي. ولسونو ته دا خبره مهمه ده چې نن سبا خپل ولسونه باید لاس سره یو کړي، او د چارواکو نه دغه د دیو اسلامي او افغاني او اساسي حقوق دیو باید خپل وغواړي.
له مدني فعال او لندن میشته سواس پوهنتون له استاد ډاکټر اورزلا اشرف سره د متولا ویسا د قلم لار د ټولنې د مشر د فعالیتونو په باب مرکبه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو اوري. په زابل کې د دوو لرغونو مجسمو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د بودایي دورې اړوند دغه مجسمې د زابل په شارجوی ولسوالۍ کې د قاچاق په مهال نیول شوي او اوس د زابل ملي موزیم ته سپارل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د هغو دوو لرغونو مجسمو د قاچاق مخه نیولې چې د دغه ولایت د شاجوی ولسوالۍ د یو اوسیدونکي له لورې پلورل سوي وې او بهر ته قاچاقېدلې. د زابل د فرهنګ او ګرځندوی امیر عبدالولي بشرمل وایي نیول سوي لرغوني مجسمې د بودا دورې پورې تړلې.
اوسنۍ مجسمې چې تقریبا د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بود جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده، په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول سوي، د هغوی قاچاق کولو او د دې سودا سوي ولو بیا قاچاق مخه نیول سوي ده. تر خپل امنیه کونني پورې سوري دغه څخه موږ همغږي باندې ځینې راوړي چې تسلیم کړي.
د زابل اوسیدونکي جمعه خان په دغه ولایت کې د تاریخي توکو د قاچاق د مخنیوي د هڅو هرکلی کوي او په دغه ولایت کې د ستا تاریخي سیمو او توکو د ساتنې غوښتونکي دي.
موږ د دولت څخه ډېر زیات خوشاله یو چې دغه تاریخي قدانۍ سي ثبت کړي دي. دا زموږ د وطن لپاره، زموږ د زابل لپاره دا په تاریخ پورې اړه لري او کومې قدانۍ سي هغه ودانې نیولې دي د هغو ارزښت هم زیات. موږ ته باید موږ ته ټول دا مسؤلیت ده چې موږ خپلې تاریخي آثار وساتو. دا زموږ د وطن لپاره یو سرمایه ده.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد له خلکو غواړي چې د تاریخي سیمو او آثارو په ساتنه کې له دوی سره همکاري وکړي.
موږ د ولایت په ساتنه او ټولو ولسوالیو او ټولو امنیت مندانو ته مکتوبونه لیږلي دي ترڅو کوم ځایونه چې موږ سره په تاریخي ابدو کې ثبت تاریخي سیمې دي د هغوی د کیندنې مخنیوی وشي او څوک ضرر ورته ورنرسي.
زابل په سیمه ییزه کچه یو ملي او یو شخصي موزیم لري چې دا مهال د بیلابیلو دورو اړوند تر شلو ډیر تاریخي آثار لري.
د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین په دې ولایت کې د بودا د دورې د دوو مجسمو د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په 2001 کال د بودا دوه سترې مجسمې چې په بامیان کې وي، شماما او سلسل چې وي 55 متره او بله 45 متره وه لوړه وه ونړولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د قضیې اړوند بهرنیو چارو د وزیر د احضار سند پرون لاسلیک کړ. جمهوری پال مایکل مکال د 2021 کال په اګست کې د ډیموکرات ولسمشر په امر له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې نظمه وتلو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې نظمه وتلو په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن جرګې ته احضار کړي او له هغه څخه په دې برخه کې د محرمو اسنادو په اړه معلومات وغواړي. جمهوری پال او ځینې ډیموکراتان وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو د عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول هیڅ کله بشپړ تحقیقات نه دي شوي. د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکاول په یو بیان کې ویلي د څو ځلې د ښه نیت هڅې وکړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې په کابل کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماتانو لخوا لیکل شوي اسناد وویني، خو نوموړی وایي ښاغلی بلینکن د دې اسنادو له سپارلو ډډه وکړه، نو ځکه دای دې ته مجبور شو چې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه جرګې ته د هغه د جلب سند لاسلیک کړي. دا اسناد له شلو زیاتو امریکایي ډیپلوماتانو د 2021 کال په جولای میاشت کې د محرمو اسنادو د لیکت د یو ځانګړي چینل لارې د بهرنیو چارو وزیر ته لیږلی وو او په هغو کې خبرداري ورکړی وو چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به کابل د طالبانو په لاس سقوط وکړي. بلینکن تیره اونۍ په یوه استماعي غونډه کې د دې معلوماتو ځینې برخې کانګرس ته وسپارلې او ژمنه یې وکړه چې د نورو معلوماتو پر سپارلو به هم کار وکړي، خو هغه په عین حال کې څرګنده کړه چې ځینې جزئیات به یوازې جګپوړو مقاماتو ته وسپارل شي. د بلینکن په وینا د دې کار هدف د هغو کسانو د هویت پټ ساتل دي چې د پوځي ځواکونو د وتلو له اقدام سره یې مخالفت کړی دی. ریټرز خبری اژانس د بهرنیو چارو له وزارت څخه د بلنکن د هزار د سند په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه، خو د وزارت د خپل ویاند ویدانت پاتل خبرو ته اشاره وکړه. ښاغلی پاتل ویلی وو مهمه دا ده چې دا حساس اسناد محرم وساتل شي. د نوموړي په وینا د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې اړوند اسناد په یوه غونډه یا بل ورته میکانیزم کې له وکیلانو سره شریک کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. برتانوي ډیلی میل ورځپاڼه لیکي، افغانانو د پاکستان د کرکټ لوبډلې په وړاندې د خپل هیواد د کرکټ لوبډلې ستر بریا په خوښیو ولمانځه، خو په افغانستان کې دننه په دې مناسبت د ځوانانو په غونډو کې د ډولونو او سازونو غږ ځکه نه اورېدل کېده چې د طالبانو حکومت موسیقي منع کړې ده. ډیلی میل لیکي، افغانستان له پاکستان سره د شل اوره لوبو د لړۍ لومړنۍ لوبه د تېرې یکشنبې په ورځ وګټله. له هغې هېواده چې د کرکټ د نړیوالو شورا په درجه بندۍ کې د نړۍ له سترو شپږو لوبډلو شمېرل کېږي، خو د ورځپاڼې په لیکنه جګړه ځپلي افغانستان د کرکټ د نړیوال ډګر پر لور مزل په 2009 کال پیل کړی دی. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان کرکټ بورډ دوشنبې په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان لوبډلې په دې لړۍ کې یوه تاریخي بریا نندارې ته وړاندې کړه او افغان لوبغاړي تاریخ جوړونکي اتلان یاد کړل. ډیلی میل لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ مینوالو د شارجې په لوبغالي کې دغه بریا د افغانستان د پخواني حکومت په درې رنګ بیرغ او د ډولونو په وهلو او موسیقي سره ولمانځه، خو د افغانستان له دننه په هغو پوستونو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوي ښکاري چې په کابل کې راټول شوي ځوانان له موسیقي پرته نتاو خوکی کوي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې دوی د لوبغاړو تر څنګ ولاړ دي او د هغوی پیاوړتیا او ښې روزنې ته ژمن دي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې او هم پارکونو او عمومي حمامونو ته پر تلو د لګول شوو محدودیتونو تر څنګ دوی ورزشي ځایونو ته تلو هم راګرځولي دي. پاکستاني د نیوز ورځپاڼې بیا د افغانستان په وړاندې د خپل هیواد کرکټ ټیم د ماتې په اړه لیکلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان لوبډلې سره د سیالیو لپاره ځوان لوبغاړي غوره کړي وو. د ورځپاڼې په لیکنه دغه لوبغاړي د پاکستان په غوره لیګ کې د ښځې لیدو په خاطر ګمارل شوي او تجربه کار لوبغاړو لکه بابر اعظم، رضوان او نورو ته چانس نه ورکړل شوی چې له افغان لوبډلې سره ولوبېږي. ورځپاڼې د پاکستان د کرکټ ټیم د کپتان هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي له دې وروسته به خلک د بابر اعظم او رضوان په څیر د تجربه لرونکو لوبغاړو په قدر پوشي. د نوموړي په خبره هر چا غوښتل چې ځوانانو ته د چانس ورکړل شي او اندې هم د ځوانانو د آزمویلو ملاتړ کوي، خو د دې په خبره تجربه ډیره مهمه ده. ازادي رادیو اوري وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث کې مو د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل مسله څېړلې ده.
که څه هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیځ کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي.
مخکې له دې چې دې بحث ته ور ورسیږي، بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. د غزنی ګن اوسیدونکو په روژه کې د توکو د بیو له ګرانۍ شکایت کوي. دوی وایي سوداګر هر کال په غزنی کې د نورو ولسو میاشتو په پرتله په روژه کې د خوراکي موادو بیه لوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې باید د خوراکي موادو بیه کنټرول کړي.
عبدالکبیر په غزنی شهر کې تراکتور چلوي. دای وای په ډیره سختۍ دومره برابرولی سي چې د 15 کسیزې کورنۍ گزارای ور باندې وسی، خو شکایت کوي چې د هیواد د جنو نورو سیمو پر رنګ په غزنی کې هم پر روژه میاشت کې خلک د توکو بیې لوړوي چې بیا یې د ډیری خلکو اخیستلو ته وس نه رسیږي. عبدالکبیر غوښتنه کوي چې سوداګر دې د توکو بیې راټیټې کړي چې د خلکو وس د شیانو اخیستلو ته ورسیږي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼو اوسېدونکي په روژه میاشت کې د توکو د بیو له ګرانۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي دلته خلک هر کال د نورو یولسو میاشتو په پرتله په روژې میاشت کې د شیانو بیې لوړه وي. مرتضی وردګ د غزنی ښار اوسېدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. مرتضی وایي دلته ډیری خلک د دوو لاسو خواري بوختي او د ګرانۍ له امله نسي کولی چې خپلې کورنۍ وساتي. د غزنی اوسېدونکي په دې باور دي چې د دغه توکو بیې دوکاندارانو ګرانې کړې دي. دوی د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ هره ورځ په ټول ښار کې د نرخنامې مطابق بیې ګورو او نظارت یې کوو. د دې تر څنګ موږ ځینې وختونه له دوکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغې هم ډاډ راکړی چې که چېرته کومو دوکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
د غزنی ښاروالۍ د وري میاشتې په لومړیو کې خپلې نرخنامې تیاری او قلمترانو ته یې ورویشلې دي. زموږ نظارت هم په ورځني ډول دوامدار جریان لري او د تفتیش برخې پرسونل هم هر وخت په سیمه کې وي. خلک په له نرخنامې سره سم توکي پلوري. کوم کسان چې له نرخنامې څخه سرغړونه کوي له هغوی سره به قانوني کاروي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې سوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ته محمد اسلام همت يم د نیمروز له جلارام ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې چې کومې راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کېږي. د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي. کارتونه یوازې هغه چا ته ورکوي چې د دوی نږدې قریبان او خپلوان اوسي. هغه کسان چې واقعا هم د مرستو مستحق دي هغه یوه کور ته هم مرسته نه رسي. زه داسې خلک پیژنم چې د سهار د چې پیدا کې د ماښام د ولاکه لري خو کارت یې نه دی ورکړی. په وار وار چې کومه مرسته راغلې ده هغه ټول هغه کسان چې شمسي انداری ولري، سرایونه او مټر ولري هغه کسان ته ورکول کېږي. بس د دغه موسسې والا ور دغه انجنیرانو میلمانۍ کېږي او هغه چا چې د دغه انجنیرانو میلمانۍ کړي وي هغه کارتونه هم لري او دغه سره دغه کارت والا وي یا دغه سروې والا وي رابطه هم هم لري. نو هیله مې داره چې دغه زما پیغام په وار وار سره نشر کړي تر څو پورې زموږ دغه ستونزه او مشکل د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسیږي. والسلام.
السلام علیکم ازادي راډیو ته د هلمند ولایت کې چې ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دا مامورین چې دي په وطن کې یو څوک مشر کې هغه چې پرخوا جوړې او کاټ ورشي ورته ورکوي، بل سړی کې پرخوا نه جوړنې ورکوي. د مرستو مستحق چې هغو ته نه رسېږي، غیر مستحق خلکو ته رسېږي. دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاوماتو پسې ورسېږي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم وطلای مناس
ازادي راډیو کارکونکو
افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. وړاندې د ازادي راډیو بحث مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متیو الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلي او دوی تهدید کړی دي. دا وروسته له هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. لیانو موړي د کورنۍ غړي وایي طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې دوی پر کور چاپه وهلي او ګرځنده ټلیفون کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی یې تهدید کړي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. طالبانو تر اوسه د ویسا د نیول کېدو او د دغې ادعا په اړه انس نه دي ویلي. د پرتګال په پلازمېنه من لزبون کې نن په یوه حمله کې لکتر لګه دوه تنه وژل شوي دي. د پرتګال پولیسو د دغه پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو د سی ان ان پرتګال تورن برید کوونکی چې یو لویه چاړه ورسره و یو افغان خودل یو ویل شوي چې هغه په ډزو وشتل شوی او توقیف شوی دی. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي هغه شل مړي خښ کړي چې کورنۍ او خپلوان یې نه معلوم. د کندهار د عدلي طب رئیس ډاکټر موسی غریب نواز ازادي راډیو ته وویل د کسانو مړي له څو میاشتو راهیسې د کندهار په میرویس روغتون کې په دې تمه ساتل کېدل چې کورنۍ به وموندل شي. ښاغلي غریب نواز ویلي ډیری دا کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ د مذاکراتو او نور مسایلو اړوند خبرې کړي. دا خبر د چین رسمي خبری آژانس ورکړي. د خبری آژانسونو د راپورونو له مخې شی جین پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند دی د دواړو هیوادونو اړیکې باید د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د اوکراین په وزوی روسي پر کیف او شاوخوا سیمو د اوکراین څخه او بخې د ایران څخه بي پيروټ الوتکو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړي. خو وایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ټول الوتکه له منځه وړي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
وخت جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
دیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث مو زنوري نوري هرکلای کوم. نن په دې بحث کې نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي او په نور هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماټان له دوی سره اړیکې لري. د مجاهد له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونه ویل چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې نړیوالو تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت یې په رسمیت وپیژني د ځینو لاملونو یادونه وکړه او ویې ویل
تاسو پوهیږئ نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او زموږ سره په افغانستان کې تېر شل کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي په تدریج سره ممکن قدم را واخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
که څه هم ښاغلي متقي د دغو ملاحظاتو په اړه نور جزئیات ور نه کړل، خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هېواد ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یوه ټولګډونه حکومت جوړېدا د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي توماس ویست په ګډون د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو ټولنو ځانګړي استازي هم هڅه کوي چې د افغانستان سلیت د حالي ولاره عمومي د ښځو د حقونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدا او د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ د دغو استازو د خبرو اساسي محور جوړوي. د دغو هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې ویل کېږي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم لندن ته په وروستي سفر کې د هغه هېواد له یو شمېر چارواکو او په بریتانیا کې میشت له یو شمېر افغان سیاسونو او فعالانو سره خبرې کړې دي. که څه هم په خپله کرزي یا بریتانوي چارواکو د دغو خبرو د محتوا په اړه چې پر کومو مسایلو څرخېدې څه نه دي ویلي، خو په لندن کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات رسنوی ته ویلي چې د کرزي د خبرو محور د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینې برابرولو پر مسلې څرخېده. تر دې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي تیره اونۍ په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې جګپوړي چارواکو سره د کتنې پر مهال هم په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی و. د خبرونه ته مو دوه میلمانه رابلل دي، د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف علي کوزي. زرمست لمړی به تاسو ته درشو، د طالبانو د چارواکو په تیره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر دغه څرګندونه چې وای که څه هم نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی اړی کې له نړیوالو سره رسمي بڼه لري. د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د طالبانو دغه اړیکې یا برعکس له طالبانو سره د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتیک تعامل د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو له مخې تاسو څه ډول تعریفولی شئ؟
سلامونه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته. ګورئ، ما مخکې څو ځل دا خبره کړې ده چې نړیوال غواړي چې د افغانستان سره تعامل وکړي، لیکن دلته داسې ملاحظات لکه متقی صاحب چې ورته اشاره وکړه، دلته داسې ملاحظات وجود لري چې هغه ډېر لوی دي. که څه هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیځ کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي، خصوصا د ښځو بشري حقوق، د جنو د مکتب حقوق او د کار حقوق. نو کله چې اساسي بشري حقوق پایمال کیږي، نو دا په بلمری ټولنه کې، په یونایټډ نیشن کې، په هغه بشري حقوقو باندې چې کوم کنوینشنونه جوړ شوي دي لکه آی سی سی پی آر د ښځو حقوقو، سی ډو چې ورته وایي، داسې نور کنوینشنونه دي چې دغه سره په ټکر کې کیږي او هغه بیا خپل زمينه د تمساعدې چې یو هواد په رسمیت ونه پیژندل شي. نو که چیرته یو لوی اساسي بشري حقوق د خپل لاندې کیږي، نو دلته خپل یو خند منصفرازي چې هغه حکومت په رسمیت ونه شي پیژندل، که چیرته دوی دا کارو کې چې یو حکومت چې بشري حقوق د خپل لاندې کړي په رسمیت ونه پیژندل شي، نو دلته خپل دوی ته مشکلات جوړيږي. په ټاکنو کې دلته بیا خلک دوی ته رای نه ورکوي او داسې ډېرې نورې مسلې دي. او دا هم یو واضح خبره ده چې د تعامل نښې نښانې لیدل کیږي د بشري حقوقو لپاره، د بشري مرستو لپاره کڅوړې افغانستان ته په دوامداره توګه روانې دي، ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې دي. او دا خو زه فکر کوم چې په یو نیک په المانۍ موږ منلی شو چې دغه ډیپلوماټان څوارلس مملکتونو ته تللي دي، او که چېرته طالبان هم لږ د زغم نه کار واخلي، لږ د تحمل او تعامل نه کار واخلي، د ښځو حقوق مراعت کړي، ښوونځي پرانیزي، نو انشاءالله چې په رسمیت به هم وپیژندل شي او د افغانستان د خلکو د مشکلات به راکم شي.
مننه زرمه صاحب. محمود حنیف علي کوزي، تاسو څه پکې وایي د متقید دغه څرګندونو په باب؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان موضوع د سیاسي موضوع اوس ډېر یو داسې حساس وخت کې قرار لري چې که چېرته طالبان چې په دا کوم مسیر روان دي، په کوم تګلاره چې روان دي، شنونکي ټول پرې نظر دي چې که چېرته طالبان لږ انتاب ونه ښیي نړۍ سره او خپل ملت غوږ نیسي، نو دا حالات ډېر زیات دوران سره تزلی شي او ډېر احتمال شته ده چې د یو بل ناورین ته لاره هواره کړي. نو د دې وجې نه د طالبانو په رسمیت پېژندل لپاره ډېر زیات، لکه زرمه صاحب چې ورته اشاره وکوله، ډېر زیات خنډونه وجود لري چې د تعلیم، د ښوونځیو، د پونتونونو د انجنونو لپاره په مخ دروازه تړل درنګ د یو حکومت سرګنواله تر اوسه پورې معلوم نه ده چې مثال د افغانستان چې اوس حاکم نظام ده سرګنواله د شي ده شهید دیکتاتوری دا دیموکراسی دا یعنی هیڅ ډول داسې په یوشتمه پیړۍ کې باید چې حکومتونه وجود لري د خلکو د ملت په مشروعیت باندې راځي د طالب حکومت په هیڅ ډول داسې یو د ملت مشروعیت لخوانه نه ده تاکل شوی نو خصوصا په غربي نړۍ کې ملت لپاره ک دوی په رسمیت پیژني نو دا ډېر مهم مسایل دي چې دوی باید خپل خلکو ته قناعت ورکړي چې دا طالبان منګولې په رسمیت پیژندو نو دومره غټ مسائل چې وجود ولري همدارنګه مېرمنو ته د کار اجازه نشته ده د دن علاوه ډېر داسې پیښې کیږي چې طالبان یې په رسمي مسولیت نه اخلي خو هغه ناصر چې په طالبانو کې دی لکه دوی عمومي افه اعلان کړي خو د دغه باوجود هم ډېر پخوانی ملي ځواکونه چې وو د پخوانی جمهوریت هغه ټارګټ کیږي هغه په نخښه کیږي رسنۍ باندې ډېر زیات د بیان په ازادۍ باندې ډېر زیات قیدات دي حتی دوی کتا شو ورېدلي د دوی یو مشر د خغلی نظام احمد په نوم باندې چې د لوړ زده کړو وزیر هم د سمو د وړاندې ویل کې چیرته نظام څوک تخریبي په خوله باندې هم هدف دا د څوک نیوکه هم کوي نو دا واجب القتل ده نو دغه سخت بیانونه په نور نړۍ ته ډېر حیرانوونکي دي په چې یو کې پیړۍ کې څنګه
نظامونه وجود ولري. الکوزه مننه زرما صاحب تاسو په خپل خبرو کې مخکې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت هغه ډیپلوماټیک نړیوال نورمونه نه دي پوره کړی چې نړیوالې پرسمه ته پیژني خو د طالبانو چارواکي هغه څو هیوادونو سره چې دوی اړیکې ټینګې کړې دي او خپل ډیپلوماټان ورستولي دا په ډیپلوماټیک ټکر کې ځان لپاره بریا بولي آیا دا بریا ګڼل کېدای شي؟
بریا لیکن په کومه کچه باندې په دوه کلو کې ته صرف دومره بریا راوړې نو ته فکر وکړه چې په ټولو هیوادونو کې په رسمیت پیژندل کېږي او یو عام تور باندې اړیکې پیل کړي لکه پاکستان یې ایران یا مثلا نور هیوادونه چې لري نو دا به تا څو کاله ونیسي نو بریا خو هم یو کچه لري یو سرعت یو سپیډ لري یو لمټ لري کنه دا خو زه فکر کوم چې په ډېره قلاره تو په ډېره قلاره روانه ده
خو زرما صاحب مخکې متقی البته په دغه مرکه کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې له 500 زیاتو هیوادونو سره جنگیدلی او د دوی لپاره هم دا ډیره ګرانه وی چې اوس د دوی حکومت ډیر ژر پر رسمیت پیژني تک فکر کوي چې آیا دا هیوادونه وخت اړتیا لري او ک طالبان باید په خپل هغه د ریزونو کې چې د خزو انجونو او د غراز د ټولنې نورو قشتونو په وړاندې سخت محدودیتونه لګولي په هغه کې بدلون راوړي چې نړیواله وکول شي پر رسمیت پیژني
بلې او ګوره ما په اولو مصايبو کې تقریبا 2 کال د غرش ستیر شو ما ویلي دي چې لوی دې هیوادونه یو په یو ونشي کولای چې طالبان په رسمیت پیژني ځکه دوی دوته د سه پروپاګاندا کوي دي چې طالبان تروریستي دا دي هغه دي او اوس یو په یو هغه دي په رسمیت پیژني دا هم د امکان لري چې یو په یو دوی کار وکړي لیکن په عین حال کې طالبانو باید زمينه ورته مساعده کړې وي چې هغه دي خپل وادواله تقینات ورکړې وي چې دا په دې وجه باندې موږ طالبان په رسمیت پیژنو دوی دې په ټوټلس کې نشته دوی دې په تروریستي کارونه کې لاس نه لري او بشري حقوق ټول مراد کړی دي لیکن دوی هغه لوی خند ټول نه دلته هم دغه د بشري حقوق دي د خزو حقوق په دې هیوادونو کې ډېر لوی شر دی د سړیو نه دلته د خزو حقوق ډېر دی په کچرته مثلا د ټول انسانانو لپاره چې د تعلیم حق دی دا یو ډېر بیسیک او ډېر یو ابتدایي حق دی چې هغه د ځان اخیستل کیږي نو دلته خو ته خپل غوی ته خند جوړی چې تاسو په رسمیت ونه پیژنئ په داسې حال کې چې ته غوی ته خند جوړه د رسمیت غوښتنه هم تکې نو زه فکر کوم چې دا به صحیح کار نه وي که چېرته په دې دوه کلونو کې دوی ښوونځي خلاص کړي وي بشري حقوق هم ټول مراد کړي وي ډېری مراد کړي دي لیکن اساسي حقوق ښوونځي دي او د کار زمينه ده نو دا د وجهه طبيعت د سیمه ده چې لاسو کسو لپاره تا دا نه مراد کړي یو حقوق دي اخیستي دا د افغانستان کې 30 میلیونه نفوسي نو تقریبا 20 میلیونه یې خزي دي د 20 میلیونه انسانانو حقوق چې پامل شي نو دلته خدای ته سربیا تعامل او تحمل نشي کولای
مننه الکوزه صاحب د نړیوال فشارونو دوام لري چې طالبان خپل هغه دریز بدل کړي سخت دریز په تیربیا د خزو جنو د زده کړې او کار په وړاندې په دې برخه کې هڅې روان دي او د غرض داسې هڅې تیز شوی دی چې طالبان دې ته غاړه کېږي چې په حکومت کې نور دلیا نور د ټولنې قشرونه هم شامل کړي ځکه پر طالبانو یو انتقاد دا دی
چې وای دی خپل ډلې مشران یا غړي ټول هغه مهمې څوکۍ یا مهم پوستونه په اختیار کې لري. دغه منډې ترلې چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي کوي یا مثلا د اروپایي ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو استازي، آیا فکر کوئ چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟ په وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم لکه څنګه چې مخکې یادونه مو وکړله لندن ته تللی و او داسې ویل کېده چې د هم د یو شمېر افغانانو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کړي چې څه ډول کېدای شي د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته لاره پرانستل شي.
دا چې پایله به ولري او ونه لري دا ډېرې په طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې طالبان دي چې تر اوسه پورې نړۍ سره هم افغانانو سره په ډېرو مسایلو کې درست تعامل نه دا کړی، دوی خپل دریځ نه دی اوښتي. لکه مخکې چې زرمه صاحب ورته اشاره وکوله، هغه بنیادي د بشر حقوقو د میرمن حقوق دا دوی نقص کړی دي او دی هیڅ ډول انعطاف نه ښیي په دې کې. نو دا ډېره په دې پورې اړه لري، موږ ته چې څومره معلومات ده د پردې تر شا نړۍ کوشش کوي، د نړۍ ډیپلوماتان، د غربي نړۍ، د نورو لکه سیمې هیوادونه، ترکیه شوه، نور شو، دوی دې کوشش کوي چې طالبان دې ته قانع کړي چې دغه مسایل، دغه خنډونه چې د افغانستان په رسمیت پیژندل په مخکې واقع دي، نو دا ډېر په طالبانو پورې اړه لري. د یو داسې یو حکومت جوړول چې ټول شموله حکومت دي، په دې معنا چې د نور اقشارو د افغانستان د ملت کې نور اقشار دین په کې ځای ولري، اوس خو دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکوله، مطلق طالب شاهي ده، د طالب مطلق قدرت انحصار ده، بل چاته نه غوږ نیسي، نه چاته پکې وخت ورکوي. نو دغه مسایل دي چې په خپله زه نه پوهېږم چې طالبان مشرتابه په کوم دلیل وایي چې دنیا باید دوی په رسمیت وژني، یا ځینې وخت وایي چې موږ هغه ټول شرایط پوره کړي دي. خو دغه هغه شی نه دي چې دنیا ته نشي تېرېدلی، او نه به د افغانستان ملت تر څو پورې چې دغه دوی هغه بنیادي حقوق ورکړل سوي نه وي، په دې برخه کې طالبانو ملاتړ وکړي یا د طالبانو ته مشروعیت ورکړي. به یو بله موضوع ته چې غواړم اشاره وکړم چې د طالبانو ډېر داسې په مشرتابه کې خلق ساده چې اشخاص پکې ساده چې غوډي په ډیرو مسایلو کې په دې هم نظر دي، دوی د انجنیر تعلیم غواړي، دوی غواړي چې کار هم وکړي، دوی غواړي چې د افغانستان د ځینې ملي ارزښتونه چې تلکه ملي بیرغ شو دې تم قایل دي. خو په خپل د طالبانو مشر چې د دوی امیر المؤمنین ده، د څه ویل کېږي چې د دوی لخوانه په دغه موضوعاتو کې تر څو قوي سنګر نیول شوی ده. دغه نور مشران چې دي لکه خلیفہ حقانی شو، د کورنۍ چارو وزیر شو، یا انس حقانی شو، یا ملا برادر شو، یا ځینې نور دغې دي، دوی تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلي چې هغه خپل هغه امیر المؤمنین یا مشر دې ته راضي کړي چې دنیا سره هم افغانان سره یو مشترک ژبه پیدا کړي.
بله، مننه زرمه صاحب. د الکوزي صاحب د خبرو داس ترګندېږي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې اړه اختلافات کورته وایو شته، د خزون جنود دکړې او کار په برخه کې د غراز د ټولګډونو حکومت د ملي ډیالوګ او داسې نورو کراش د موضوع تک چیرې نړیوال ډیر تاکید پم دی باندې کوي چې باید طالبان په خپل دریس کې بدلون راولي. په تیر بیا لکه څنګه چې موویلې د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته باید لار پرانیزي او دوی ته باید غاړه کېږدي. خو کراش دې خبرې ته چې کچېرې دغه اختلافات هم وي دوی ترمنځ، آیا د ملي ډیالوګ رامنځته کېدل امکان لري؟ او کچېرې رامنځته شي د طالبانو په مخ کې به د نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي؟
فکر نه کوم چې داسې په لنډو به ملي ډایالوګ ته زمینه مساعده شي، لیکن همدغه چې کرزی صاحب ځي او لیدنې کوي او غواړي چې مثلا د افغانانو ترمنځ د ملي ډایالوګ ته لارې هوارې کړي، دا یو مهم ګام دی. او زه دا فکر کوم کنه چې کله چې یو پخوانی ولسمشر د افغانستان څخه راوځي چې د طالبانو د نظر بندۍ لاندې وي، او بیا هغه راځي په دوی ته هیوادونو کې دلته میټینګونه کوي، د پاچا سره ګوري، د برطانیې د پاچا سره لیدنه داسې اسانه نه ده او نه دا پټه پاتې کېږي. نو زه فکر نه کوم چې کرزی به دا کارونه پټ کړي. نو حتماً زه فکر کوم چې د دې سره به د طالبانو مشوره وي، او زه فکر کوم چې دا ډیپلوماټیکو اړیکو دپاره یا د ملي اجماع دپاره یو مهم ګام. او که چېرته مثلا طالبان دې ته قایل شي چې نورو ګوندونو ته یا نورو سیاستوالو ته
په خپل منځ کې ځای ورکي یا هغه پروفیشنل خلچي مسلکي خلک دي د کار وړ خلک دي هغه راولي، نو دا به یو ډېر مهم ګام وي د ملي اجماع لپاره. لیکن بیا هم دې ته ضرورت شته چې د ښځو مکتبونه پرانستل شي، د ښځو ته د کار زمینه مساعده شي تر څو دوی په رسمیت وپېژندل شي، تر څو پورې چې بشري حقوق پیماليږي. او په دې کچه باندې چې هغه زښت ډېر دی، نو د فکر نه کوم چې یو هېواد هم دوی په رسمیت وپېژني.
مننه زرما صاحب.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
الکوزه صاحب، تاسو څه وایئ؟ دغه د ملي اجماع چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي، په تېرو شلو کلونو کې هم ډېرې هڅې وشولې خو ملي اجماع رامنځته نه شوله، پخوانی نظام نسکور شو، ړنګ شو، میراث بیا هم پاتې ده، دا موضوع بیا هم هغه د دوام لري. له مختلفو لورو نه دا خبره راپورته کیږي چې باید د افغانانو ترمنځ، خو د کوم افغانانو ترمنځ؟
ګوري، مخ وړاندې که چیرته واقعا هم ځو او یو داسې افغانستان په طرف ځو چې هغه کې امنیت وي، سوله وي، سوکالی وي، موږ د حاکم نظام باید ملي ډایلاګ ته، خبرو اترو ته لاره هواره کړي. پوری افغانستان د سند چې یوازې مغړل ټپلې پکې وي، جوړواکي وو، فاسد چارواکي وو، نور ملت کې نور څوک نشته.
خو الکوزای صاحب په تیر شلو کلونو کې دغه فرصت یا چانس درلوده، دیموکراسي راغلی وه، غرب تر شا ولاړو، هم په زور او هم په زرو باندې دغه دیموکراسي ملاتړ کاوه. په دې شلو کلونو کې ولې پخانه شو دا دیموکراسي؟
په تیر شلو کلونو کې یو خو سو خبرې وې چې باید ورته اشاره وکړم. یو خدای وو چې د جنگ حالات د سینې چې ولسواکي لپاره په سمته توګه کار وسی او ورته لاره هواره سي. بل دا و چې غربیانو کومه دیموکراسي راوستله، هغه زمونږ ارزښتونو سره په ټکر کې و. هغه خلک مختکړي وو چې هغه فاسد وو، هغه زورواکي وو، هغه د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې سره وو. یعنی غرب متاسفانه داسې خلک مخته نه کړل، داسې خلک را مخته کړل چې هغه د ملت د ارزښتونو سره، د ملت ګټو سره مستقیما په ټکر کې وو. هغه خلک چې سم خلک وو، هغه خلک چې ولس روانه باید باور کړی وای، هغه خلک چې د اعتبار وړ وو، چې فساد کې لاس نه وو، قتل او قتال کې لاس نه وو، د خلکو ته په د جمهوریت په وخت کې هیڅ وخت ورنه کړی.
الکوزای صاحب، یو څوک چې په عملاً کارونه کې خلک څه ډول وپیژني، هغه خلکو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې رامخته شوي وو، د سیاست په ډګر کې لوړې یا وړې چوکۍ درلودلې، دوی په ټولنې ته ځان وښوده، او هغوی چې څنګ ته شوي وو هغه خلک نه پیژني، په هغو باندې خلک څنګه باور وکړي؟ او هغه څه رقم تاسو معلومولی شئ چې دغه سپېڅلي خلک دي، پاک خلک دي، له وطن سره مینه لري او ملي ګټو ته کار کوي؟ یوازې په ویناو باندې خو موږ بسنه نشو کولای، ویناوې ډېرې وشولې، اما په عمل کې وښودل شو چې وینا او عمل ډېر سره توپیر لري.
او کېدای شي د تاسو خبره د تاییدوم چې کېدای شي دغه یو ډېر غټ د افغانانو بې تفاوتي، کېدای شي د افغانانو د ډېره ګرانه تمامېږي چې دومره ډېر غټ پور او تاوان پرې کوي، ځکه چې که چېرته افغانان بې تفاوته پاتې نه شي او دوی منځ شي او واقعا داسې یو سیاست رامنځته کړي چې هغه د خلکو خدمت وي، خلکو ته په ګټه وي، نو د افغانستان موضوع به د تل لپاره حل شي. موږ د ملي محور د حزب په حیث باندې د یو ملي ډایلاګ لپاره موږ هلې ځلې شروع کړي دي چې دغسې خلک چې هغه کدرونه دي، روحانین دي، علما دي، روشن فکره دي، په بهر کې دي، په ډایسپرا کې که اوسېږي او که په داخل په افغانستان کې دي، د دوی لپاره داسې زمینه مساعده کړو چې دوی رئیسي دوی رامنځته شي، د دې خپل ملت د سرنوشت په باره کې وغږیږي او داسې خلک رامنځته کړي چې هغه سالمه خلګي، هغه د فکر خلګي، هغه په دې باوري چې باید موږ سیاست یعنی خپل خلکو ته خدمت کول، مشري یعنی خپل خلکو سره مشکلات حلول. نو دغه خل وجود لري په افغانستان کې، وجود لري، دې ته فرصت نه ورکړ شوی ده. نو زما د ټولو هغه اشخاصو نه چې په سیاست کې دلچسپي لري، دوی د رامنځته شي، دوی د خاموش نه پاتې کیږي، دوی د بې تفاوت نه پاتې کیږي، هیڅ بهرنیان نه راځي چې د افغانستان مسایل حل کړي، بیرته به افغانان په خپله د خپل مسایل حلي، تر څو چې دغه فکر افغانانو ته نه پیدا شوی د افغانستان ستونزې به دوام کوي. هغه مغرضه خلک چې د سیاست نه سوء استفاده کوي، هغوی به رامخته کیږي او افغانستان به نورم بحران طرف ته بیږي.
مننه الکوزي صاحب. زرما صاحب، تاسو څه پکې وایئ؟ د الکوزي صاحب له خبرونه معلومیږي چې نوي سپېڅلي په وطن مین د ملي ګټو لپاره متحد کسان باید په نښه شي، هغوی باید سره راټول شي، منسجم شي، او که چېرې هغه په پخوانیو څېرو باندې بیا هم پانګونه کیږي، نه د افغانستان ولس مني او نه هم نور اړخونه. څه فکر کوي چې د همدې لپاره منډې ترلې روانې دي چې کچېرې دغسې یو ډل رامنځته شي چې هغه هم د افغان ولس لپاره د منلو وړ وي، د طالبانو لپاره هم د منلو وړ وي، چې ورسره کینی خبرې کوي او هم د نړیوالې ټولنې لپاره دا ممکنه ده؟
زه فکر نه کوم چې د دې لپاره به منډې ترلې روانې وي، خو باید چې دا خپله رامنځته شي، ځکه چې دا کوم خلک چې ګرځي دا خو خپله هماغه په فساد کې ښکېل خلک دي. او الکوزي صاحب د خبرو په تایید باندې، که چېرته د افغانستان عام خلک، پاک خلک او کدرونه په خپل کورونو کې ناست دي او بې تفاوتي کوي، نو بیا خو به همدغه مفسدین بیا منسجم کیږي او دوی ته به بیا یو قدرت لاسته ورځي یا به جګړه پیل کړي. که چېرته دوی بې تفاوتي ونه کړي، رامنځته شي، منسجم شي او د یو چتر لاندې راشي، او زه فکر نه کوم چې طالبان به دوی سره کوم حساسیت ولري. د طالبانو جګړه خو د مفسدینو سره ده، د غاصبینو، د رشوت خورو سره ده. نو هغه خلک چې پاک دي او کدرونه دي او وطن ته ژمن خلک دي، وطن پرست دي، دې سره خو زه فکر نه کوم چې هیڅوک هم سره حساسیت وښودل شي. او دوی ته پکار ده چې خلکو ته چې د همدغه سي په یو پلاتفارم کې لکه ملي محور چې ورته برابر کړی دی، یا بلی دا ټول شي، او د افغانستان د خلکو لپاره کوشش وکړي، لابیانې وکړي، بهرنیو سره خبرې وکړي، د طالبانو سره ډایلاګونه وکړي، تر څو د افغانستان دغه روان کړکیچ چې د 43 کلونو را پدې خوا را روان دی، دې ته د پاتکه کې. او کنه نو هماغه پخانه حساب روانه، نن دوی په قدرت کې دي، سبا به بیا غوډي په قدرت کې، بیا به دوی سره بیا جنگي کې، بیا به غوډي قدرت تر لاسه. نو دا کومه تاسو ولیدل چې دا کوم ځل دې شي کېږي؟ نو په کار دا ده چې عام افغانان سره راټول شي او به تفاوت په تاسو شي.
بله، من نظر مصاحب الکوزي سره یو ورسته پښتنه او لنګ جواب راکې، ډیر وخت نه لري، یو دقیقه ونې مدقه. که طالبان خپل دریز بدل نکړي، فکر کوي چې نړیوال د خپل فشارونو د زیاتولو لپاره نور کوم وسیله لري؟
زه فکر کوم که چېرته طالبان د خپل تګلارې بدل نکړي او په همدغه رقم چې روان دي، د 30 میلیون انسانانو حقوق تر پښو لاندې کوي، بشري حقوق تر پښو لاندې کوي، نړۍ سره تعامل نه کوي، خپل ملت مشروعیت نه اخلي، ملت ته غوږ نه نیسي، نو دې کې شک نشته چې د ملت حوصله به ورسره کړو، دغه صبر کاسه به ډکیږي، ورته نړیوال هم خپل ستراتیژیکي ګټې لري. که چېرته دغه ستراتیژي د غربیانو بدله شو، دغه د داعش نوم چې دغه ورس پرس دغه نن په کابل کې 14 سوي دي، دغه بیرته پیوړی شي، بیا به یو دې ته فرصت برابر شي چې غربیان بیا یو بهانه جوړ کړي، د داعش په نوم یا په نور نومونو باندې به بیرته افغانستان باندې یو ځل بیا درغل وسي، بیا به یو کورنی جنگ تلار هوار شي، بیا به افغانستان افغانان بیا به د دین یو ستر نورین تولیږي او یو بل بدبختی ته سره مخامخ شي. نو ډیر مهمه ده چې طالبان د خپل په دغه وخت د خپل تاریخي مسؤلیت وپیژني او خلکو ته وګوني چې خپل
مننه کور ودان. د سیاسي چارو شننکې بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزی چې په دې 25 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ، نن مو په بحث کې نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو موضوع وڅېړل. زنو ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چستېږي مې شپټي په خوبونو کی رازی
Thank you.